السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر کرزي پر وروستي امر به عمل وکړي چې افغان ځواکونو ته یې ویلي له بهرنیانو څخه دې د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه نه کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه چې اجمل ان برابر کړي
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر کرزي د دې غوښتنې درناوی کوي چې له افغان ځواکونو یې غوښتي په کلیو کې د لوستوالو سره په جګړه کې له بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ نه غواړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په روانه اونۍ کې د افغانستان هند او امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی او په نړۍ سیمه ییزو مسایلو کې به واوري چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي بشپړ خبرونه واوري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دوی به د ولسمشر حامد کرزي د دې غوښتنې درناوی وکړي چې له افغان ځواکونو یې غوښتي چې کله افغانستان په کلیو کې له وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل وي له بهرنیو ځواکونو دې هوایي ملاتړ نه غواړي امریکایي جنرال جوزف ډانفورد چې وونه مخکې په افغانستان کې د ناتو قمنده پر غاړه اخیستې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل موږ چمتو یو چې د ولسمشر کرزي د سپارښتنې سره سم افغان ځواکونو ته ملاتړ برابر کړو د جنرال ډانفورد په وینا پر هوایي مرستې سربیره د افغان ملي پوځ سره د ملاتړ نورې لارې چارې هم شته چې دوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر روانه ونې کې په د افغانستان هند او امریکا ترمنځ د درې اړخیزي غونډې د جوړېدو خبر ورکړی د دې وزارت وایاند جانان موسازی نن په کابل کې خبري اعلان وته ویل دا غونډه چې د سه شنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې جوړیږي د درې وړو هیوادونو ترمنځ په پلازیاتو همکاریو باندې پکې خبري وشي
په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې به د انتقال پروسې په پرمختګ د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په مسایلو همدارس د سولې په پروسه په افغانستان کې د هند د پنګا اچونې په برخه کې خاصتن د طبیعي زیرمو طبیعي منابعو په برخه کې او د ظرفیت جوړونې په برخه کې مشخص مشورې او خبرياتې تر سره شي
د بغلان ولایت د خوست له ولسوالۍ څخه غیر مسؤول وسلوال لخوا تختول شوی انجلۍ له څلور میاشتو وروسته خوشی شوی د خوست ولسوالۍ یو تن قومي مشر سنگي محمد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې ملیحه د قومي مشورې په منځګړتوب د تختونکو له منګولو څخه خوشی شوی ده هغه زیاته کړه چې د ملیحه روغتي حالت د ډاډ وړ دی خو له حکومت څخه د تختونکو د مجازات غوښتنه نه کوي که څه هم یو میاشت وړاندې حکومت د تختول شوی انجلۍ د لټون لپاره پراخ عملیات کړي وو خو ځایي اوسیدونکي حکومت په دې ملامتوي چې د انجلۍ تختونکي ورته معلوم مو خو ونتوانی د چپسلورو میاشتو کې د انجلې د تختون کول منګلو را خوشی کړی په پم بامنو کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو نن د ډوډۍ نه خړلو احتساب پیل کړی دوی وایي چې دا کاری د پاکستان په کوټه کې د هزارګانو د وژن لامل پیل کړی او په دې ولایت کې د نامال دفتر غواړي چې د پاکستان پر حکومت د ډول حملو د بندیدو لپاره فشار راوړي پاینال کې ولسمشر حامد کرزی هم په کوټه کې غا تروریستي حمله په کلکه غندلې شي په ترڅ کې په سلګونو کسانو ته مرګ شوبله واوخته د پاکستان د کوټه د خار په شیمیشت سیمه کې د شنبه د ورځې د بمی چاودنو له کبله د وژل شو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته رسیدلې پولیس وایي د ټپیانو شمیر تر یو سل شپیتو زیات دی دوی وایي چې د پیښې ډیر قربانیان هزاراتو کمه شیعګان دي یو هزاره ځوان بیا د مړو شمیر تر دې هم زیات ښیي
لږ تر لږه له سلو تر یو نیم سلو کسان وژل شوي تر دوه سوه زیات ټپیان شوي دي او د دوو دریو میلیاردو کلدارو مالي تاوان رسېدلی دی موږ هزاره شیعګان دلته په خپلو کورونو کې هم ځانونه خوندي نه ګڼو
د لشکری جنگوی په نوم یوې پاکستانی وسلوالې ډلې د دې بریت مسؤلیت منلی ده له هغې نه وروسته چې د جنوري په لسمه نیټه په همدې ښار کې بمي چاودنو شپږ اتیا کسان ووژل تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې ولړ چاودنو لږ تر لږه شل کسان وژلي او په لسکونو نورې ټپیان کړي دا بمونه په صدر خار حبیبیه قاهره او لږ تر لږه د پایتخت په دوو نورو سیمو کې چاودلي راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړې زور اخیستې فعالان وایي چې په شمالي خار حلب کې د نړیوالو هوایي ډګر شاوخوا او د پوځي هوایي اډې ته نږدې حکومتي ځواکونه د شنبه په ورځ د یاغیانو تر درنو بریدونو لاندې راغلي یاغیانو همدارنګه د حلب په ختیځ کې پر یو بل پوځي هوایي ډګر هم بریدونه کړي دي چې د حکومتي ځواکونو له ځوابي هوایي بریدونو سره مخ شوي دي فعالان همدارنګه وایي چې یاغي جنګیالیو د ګولان په لوړو کې د اسرایلو سره پولې ته نږدې د پولیسو یوه د تلاشۍ پوسته هم نیولې ده په لیبیا کې په داسې حال کې چې د شمالي افریقا دا هیواد دغه انقلاب دویمه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د پخواني واکمن معمر قذافي رژیم نسکور شو امنیتي تدابیر سخت شوي. راپورونه وایي چې د هیواد خپلې پولې تړلې او د کوم نوي احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر یو شمېر نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. په لیبیا کې د پاڅونونه چې د 2011 میلادي کال په اکتوبر کې د قذافي په وژل کېدو تمام شول، کلیزه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د لیبیا نوی واکمن د هغه انتقادونو سره لاس او ګریوان دي چې د نوي انقلاب غوښتنه کوي او اوسني واکمن تورنوي چې په اداره کې د اړتیا وړ بدلونونو په راوستلو کې پاتې راغلي دي. او د کاسوو ولسمشري ویلي دوی د دوی خپلواکۍ نه په شا کېدونکې ده. د یکشنبې په ورځ چې د کاسوو پکې د سربیا څخه د بیلتون پنځمه کلیزه یادوله، عاطف یحییګه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې کاسوو جمهوریت یو داسې واقعیت دی چې انکار ترې نشي کېدی. وروسته له هغې چې البانیا نژادو په 2008 کال فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ اعلان وکړ، تر سلو زیاتو هیوادونو دا هیواد په رسمیت پیژندلی دی. دا تر دې مهاله خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسمشر کرزي پر وروستي امر به عمل وکړي چې افغان ځواکونو ته ویلي له بهرنیانو دي د هوایي ځواک ملاتړ نه غواړي. په دې اړه د یو پوځي کارپو مرکه هم اوري.
هغه جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې غواړي د ما 200-300 افسرانو سربازان هلته مړه شي او پاکستان ته ملاتړي له سپاري نو بیا مهرباني وکړه ووم سپاره.
د ولسمشر کرزی له فیصلې سره د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو ډلې هم خپل مخالفت څرګند کړي. د لوړو زده کړو وزارت غواړي د ډاکټرا لپاره محصلین جذب کړي. د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه شدیده سوې ده. تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی مشر وایي د ولسمشر کرزی له دې امر سره به سم عمل وکړي چې ویلي دي افغان ځواکونه دي له بهرنیو سرتیرو څخه د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه نه کوي. حمید کرزی وروسته له هغې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه چې په کونړ کې تېره اونۍ لس ملکیان په ورته برید کې ووژل شول. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد وایي د افغان ولسمشر دا غوښتنه به چې نړیوال ځواکونه د افغان سرتیرو ته هوایي ملاتړ نه برابروي پر ځای کړي. جنرال دانفورد وایي د دوی ځواکونه به افغان لوري ته پوځي ملاتړ ورکړي، خو دا کار به د ولسمشر کرزی له امر سره سم ترسره کیږي. ولسمشر حامد کرزی تیره چهارشنبه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د لسو ملکیانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان احضار کړ. د فرانسې د خبري اژانس رپورت لمخې جنرال دانفورد ویلي له ولسمشر کرزی څخه لارښوونه اخیستې او په راتلونکو څو ورځو کې به په جزئیاتو کار پیل کړي. دغه امریکایي جنرال ویلي له هوایي ملاتړ پرته هم له افغان ځواکونو سره د مرستې نورې لارې چارې موجودې دي. جنرال دانفورد زیاته کړې چې د ملکی مرګ شوبلې د کمولو په برخه کې نړیوالو ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د وشل کېدو په اړه د ولسمشر کرزی له خوا ګمارل شوي پلاوی له سیمې څخه د کتنې پر مهال وویل لس ملکیان چې ماشومان اخوځې هم پکې شامل دي د تیر چهارشنبې په شپه په شیګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات د یو حساسې مسئلې بڼه غوره کړې چې اکثره د افغان ولسمشر او د هغه د نړیوالو متحدانو ترمنځ د اختلاف او په اړیکو کې د کړکېچ سبب شوې ده.
افغان امنیتي ځواکونو د هیواد د اکثرو سیمو امنیتي مسؤلیتونه اخیستي او پر روان پسرلي کې به په هیواد کې د پسه د بشپړو عملیاتو مشري هم ترلاسه کړي. د په داسل کې ده چې افغان هوایي ځواکونه په نشته حساب دي او د افغان ځواکونو په مشري عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ حیاتي بلل کیږي. نوریاس نوری د افغانستان د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې کرزی ویلي افغان امنیتي ځواکونه باید په عملیاتو کې د ناټو د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي. په دې هیواد کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد هم ویلي چې دای به د کرزی دغه امر عملی کړي. ستاسو په نظر آیا د جګړې اوسنی وضعیت ته په پام سره دا څومره عملی ده چې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ملاتړ پرته عملیات پر مخ بوزي؟
دواړو طرفو دا د افغانستان د غمیزه د واقعیت د درد موږ خلک لري موږ کوی مسله لري دا دوی نظر اچولی ده. دوی ولې داسې فرمان نه صادرېږي چې یوه جنګي طیاره دې د افغانستان په فضايي قلمرو کې موږ نسو زغملی؟ خلاص لوجستیکي دې ګرځي، کشفي دې ګرځي، ترانسپورتي دې ګرځي، ولې جنګي عملیات هوایي عملیات نه امریکایانو ته اجازه ورکوم؟ زه پایش د سر قمندان کوی مسله او نه افغانانو ته اجازه ورکوم؟ حد اقل دې خلکو روخه بلاس را وړي وای. زما کته معاشره ده، زه حکومت غواړم موږ افغان هوایي ځواک نه لرو او که موږ سره امریکایي هوایي ځواک یا د ناتو هوایي ځواک کومک وي هغه جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې او غواړي زما 200-300 افسران او سربازان هلته مړه شي او خود په خود موږ اردو مورال هم راشته او پاکستان ته ملاسړي لو سپارې نو بیا مهرباني وکړه ور هم سپاره.
طاقت صاحب، ستاسو په نظر له یوې خوا ممکن که چیرې دغه هوایي ملاتړ دوی ترلاسه نه کړي او په جګړه که هم له مخالفینو سره اختوی فکر نکوي چې مثلا یو به تلفات ماسروي یو به تلفات د دوی زیات شي او بلخوا فکر نکوي چې مخالفین به زړور نشي؟
ډیر زړور کیږي. دا خو ګوره په لوی لاس باندې زه ډیر بیلګې لرم او ما په مختلفو میډیاو کې ویلي دي چې غیر شعوري د موږ ولسمشر صاحب او د رکیم د ایسای په نافو باندې کله کله نه په هر وار کې ډیر زیات نقشې پاکړی دي.
نو څه فکر کوي چې کرزی دغه خبره د څه لپاره کړې ده؟ آیا غواړي چې په خلکو کې محبوب تر لاسه کی؟
دا کاذب محبوبیت ته دانش تر لاسه کولای په کونړ کې جناب کرزی صاحب یو الک په جې کې ونی په خیر ماته واه په وای په بارډمان کې دی ناتو لو چې وکړه چې نور خارجان حق نه لري چې عملیات وکړي، هیڅ نو عملیات اجازه نه لري. زه سر قومندان الله قوی مسله او دائم وایم درې مورځې بیا په موږ کونړ کې ورته نه کسه ماشومان جنازې ورته واچول دا غدا واخله د څو وکړه دا خو ټوکې نه دي. د موږ په ملت باندې ملنډ ویل دي.
طاقت صاحب، د ناتو دغه نوی قومندان چې ویل دي د کرزی دغه هدایت پر ځای کوي، دغه اوسنی وضعیت په پام سره ویل کیږي چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکوي؟ ځکه چې یعنی په دې معنی چې دوی غواړي په خپل غواړي چې دغه ملاتړ هم کم کړي.
جوزف او کرزی صاحب دواړو سره مسلحت کړی ده چې موږ به تاسو زمینی ځواکونو ته هوایي کومک نه رسو. د موږ د نظامیانو سره به دوی هوایي کومک نه کوي، ولې خپل ځان ته هوایي عملیات کوي، زړه یک ډرون عملیات کوي، زړه یک هر شی کوي، دوی به کوي. خو د موږ د ځواکونو ته به مثبت جواب نه ورکوي. بیا به دوی وایي چې دا خو تاسو راتللي اوسې موږ ځواکونو ته هوایي کومک مه رسوئ، تاسې 2000 کسه عسکر شه مړه سو په موږ یې څه.
د امنیتی چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت و چې د نوریاس نوري پښتنې ځوابولې د ولسمشر کرزی د ورستی فرمان پاړه به د کابل د څو سیزنونکو نظرونه وورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
زمانم محمد ابراهيم دا خبره ده چې خپل افغان ولس او افغان حکومت د شي تر ډیره توجه وکړي چې بهرنیانو نه د افغان وګړو په وژلو کې مرسته ونه غواړي. ځکه چې افغان حکومت اوس ان شاء الله دومره کوي دا خپل توان لري چې د ډیر جګړو مخه په خپل ونيسي او ورسره دی ولسی پاتون چې هغه د دې لپاره یو ډیر شلار ده، د دې ته ډیره کامیاب لار ده، هغه همکار خلک دی ورسره ټول کومه بمباري چې دوی کوي د غیر ملکی خلکو باندې کوي، هغه که په تیښت کې یا که په هر حالات کې دوی ملکی وګړي به بمباري کې ډیر زیات وژني.
ایمان سلام الدین ده خپل دولت چې دا مکمل منظم شوې ده، نو دوی چې بمباری ونه کې ان شاء الله دوی هغه کولای چې خپل ملک کنټرول په لاس کې ونیسي. بیګنا خلک ټول شهیدان کړ، وړ وړ مشومان شهیدان کړ، خزي زرانه شهیدان کړ، تاسو مخ کې لیدلی ده څو راځه مخه ډیر خلک دوی دی وځي نو یې څه کوي خو خپل ملک خپل حساب وي.
منم حمید الله ده نو فکر ورته د دې چې دا د خارجانو مرسته باید ونه غواړي، ځکه د ملکیانو تلفات ټول خارجانو په وایي ځواک سره لیدي. د خرګم کولای شي له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، نو په دې سره کې طالبانو جګړې په شاته هم بولت کیږي، خپل باندې امنیتي ځواکونه عملیات ترسره کوي، له خارجانو مرسته ونه غواړي.
د ولسمشر کرزی د ورستی فرمان په اړه مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په همدې مسله کې تمکیږو، د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون یوې ډلې د ولسمشر حمید کرزی له هغه پریکړې سره مخالفت کړی چې وایي په کلیو کې دي افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته نه غواړي. د ملي جبهې مشر په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې له دې سره به وسلوال مخالفان په ډیرو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. تفصیل د مسوم میوند په رپورټ کې.
د حکومت سیاسي اپوزیشن دی ویډل ملي جبهې مسولین په دې باور دي چې افغان ځواکونه د وسلوال مخالفین پر ضد په پوځي عملیاتو کې له بهرنۍ ځواکونو د هوایي بمباري غوښتنه ونه کړي نو دا به وسلوال په ډیرو سیمو کې غشتل کې. د ملي جبهې مشر ضیا مسعود د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې په دیار د ولسمشر حامد کرزي وروستی اعلان په کلو کې د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل دي.
د ولسمشر د تېرې شپې خبرې تقریبا په کلو او بانډو کې د طالبانو حاکمیت په رسمیت پیژندل دي. د ویل چې نور د څوک بمباري نه کوي دا څه معنا لري؟ زموږ ځواکونه خو ځکنۍ جګړه نشي کولی او هوایي عملیات هم بند کړي. د دې معنا دا ده چې تر دې وروسته زموږ کلي او بانډې نور د طالبانو تر واک لاندې راځي او قرار قرار دوی د لویو ښارونو خواته راځي.
ولسمشر حمید کرزی د شنبې په ورځ د پوځ د ملي اکاډمۍ پوځي محصلینو او استادانو ته په وینا کې وویل چې افغان ځواکونه باید نور په خپل پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته ونه غواړي. ظاهرا له دې پریکړې څخه د افغان ولسمشر حمید کرزی هدف په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوي بلل کېږي. ښاغلی کرزی چې د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال د بهرنیو ځواکونو هوایي امنیت اشاره وکړه، وویل په دې اړه به ډېر ژر یو حکم ورکړي چې افغان ځواکونه دې په کلو کې په خپل پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ځواک مرسته نه غواړي. د ځوان فعالینو شبکې لخوا د موجودو ننګونو د ارزونې په دې غونډه کې د افغان ملت ګوند رئیس تانګل شیرزاد بیا د افغان حکومت د سولې د خبرو پر درز انتقاد وکړ. ښاغلی شیرزاد وویل چې د افغان حکومت دریز له یوې بلې ته بدلیږي او د سولې په خبرو کې باید موجودو لسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي.
د حکومت موقف دایم په تغییر کې دی. یو ورځ د طالبانو پاکله باندې دومره خوشبینی ښکاره کوي چې خلک فکر کوي چې دوی په پټه کې ټول مسایل حل کړي خو سبا ته مخالفت کوي. سیاسي حل د راکړې او د ورکړې فارمول دی.
اوس افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو دفتر پر جوړولو هوکړه کړې او همدارنګه حکومت ټینګار کړی چې له طالبانو سره باید د سولې خبرې یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړې سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د نورستان ولایت قومي مشران وایي چې په دې ولایت کې امنیت خراب دی او دولت یې غم نه خوري. دوی وایي چې د نورستان لیوا په ننګرهار کې پراته ده، ځکه خو په دې ولایت کې ناامني زیاته سوې ده. د نورستان امنیه قومندان دغه مسله نه مني. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي امنیتي ادارو دی ولایت ته یوازې د کاغذ پر مخ تشکیل ورکړی، خو له نیمایي زیاته برخه سرتیری په جلال آباد کې میشت دي. دغه سرګندونې د نورستان یو شمیر قومي مشرانو په هغه غونډه کې وکړې چې یو ورځ وړاندې په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د سرتاسري شورا په دفتر کې جوړه شوې وه. د نورستان قومي مشرانو پر دولت نیوکه وکړه چې دې ولایت ته هیڅ توجه نه کوي. د دوی په خبره اوس هم ډېرې ولسوالۍ شته چې له ویرې امنیتي ځواکونه هلته نشي تللی. دوی وایي له دې وړاندې داسې والیان هم تیر شوي وو چې د امنیتي ویرې له امله د نورستان پر ځای په جلال آباد کې پراته وو.
درې څلور زره بلګمټال سقوط نو چا پوښتنه ونه کړه. وایګل اوس تقریبا دوه کال کېږي چې سقوط په حالت کې دی، څوک پوښتنه والا نشته. د منطقې خلک وایي راځئ یو عملیات وکړئ، موږ تاسو سره ولاړ یو، لیکن مرکز خپل غفلت خوب باندې ودو دی. منډول ولسوالي تقریبا څو کاله کېږي د حکومت ولکې نه وتی دی، یو پلان نشته. څوک فکر وکړي چې دا ولسوالي چا سره دی او څوک کار کوي؟
وزیر دفاع صاحب محترم مونږ ته وویل چې تاسو ته مونږ لیوا درکړې.
لیوا شپږ کنډک لري او د نورستان لیوا په ننګرهار کې پروت دی.
یو کنډک یې تللی هغه په ناډۍ کې په کونړ کې پروت.
په کاغذ کې تشکیلات هر څه پوره دي.
په 1500 کې 200 کسان یې ماته وښي.
دغه قومي مشران وایي چې د نورستان پوری تړلې ټولې سرحدي لارې خلاصې دي او په دې ولایت کې د نامنستر لامل همدا بلل کیږي. دوی وړاندیز کوي چې دولت د نورستان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي او کنه د یو شمیر سیمو په تیر پر اتلونکو کې به د دې ولایت ډېرې سیمې د دولت له ولکې نه ووځي. د نورستان امنیه قومندان غلام الله خان نورستانی د خلکو د ادعاوې بې ځایه بولي چې د منظور شوي تشکیل سرتیری دی په بل ولایت کې میشت وي، خو په خبره یې مرکزي ادارې ته وړاندیز کړی چې په اوسني تشکیل کې دې زیاتوالی راشي.
تشکیل باید ډیر شي او دا چې دولت سره مرکز ته پیشنهادونه لیږلی خدای دې وکړي مرکز ومني.
بلخوا د ختیځو ولایتونو د سرتاسري شورا مشر ډاکټر قمر الدین شینواری وایي چې دوی د ختیځو ولایتونو د ناامنۍ په اړه له یو شمېر امنیتي ادارو سره لیدنې کړي، ولې عملي ګام نه دی پورته شوی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې به د دکترا پروګرام پیل کړي. د کابل پوهنتون چارواکي وایي چې دکترا به د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو او دری څانګو کې ورکول کیږي. رحمت الله افغان له کابل رپورټ اوروي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره به د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د پښتو او دری په څانګو کې 13 کسان د دکترا د دورې لپاره جذب شي. دوی وایي چې دې دورې ته د کابل پوهنتون او د ولایتو پوهنتونونو هغه استادان جذبېږي چې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې وي. د لوړو زده کړو وزیر پوهان عبیدالله عبید یک شنبه پر اسپدی اړه جوړه شوې غونډه کې وویل پلان لري چې د هیواد په پوهنتونونو کې د ماسټري او دکترا پروګرامونه پراخ کړي.
ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې ورته پروګرام په پولیټکنیک پوهنتون کې تر لاس لاندې لرو. زه هیله من یم تر څو وکړای شو په راتلونکي کال کې یاد بهیر یعنی د دکترا د شروع پروګرام د هیواد یو شمېر نورو پوهنتونونو ته هم وغځوو. د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې ګڼ شمېر استادان بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او دکترا لپاره ولېږي.
د کابل د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د استادانو په وینا په پښتو او دری څانګو کې 240 تنه استادان زده کړې ورکوي چې یوازې 10 تنه ډاکټران او پاتې ماستران دي. دوی وایي دکترا ورکوونکي استادان به په خپل افغانان وي. چارواکي زیاتوي په پلان کې د چپراتلونکو کې د افغان محصلینو ترڅنګ د نورو هیوادونو محصلین هم د دکترا لپاره ومني. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر پوهندوی بختمیر وزیری وویل نور نو افغان محسن په دواړو ژبو کې د دکترا لپاره به هر ته ناستول کیږي. د کابل پوهنتون اتیا کال وړاندې رامنځته شو چې په 1923 کال کې پکې د ژبو او ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی رامنځته شوه او په کال 1925 کې پښتو او دری څانګې سره بېلې شوې. کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي شپږ کاله وړاندې د ماسټري ورکولو پروګرام شروع کړ چې اوس مهال ورکې په لسګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا په مرکز کې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو پر څرنګوالي یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. ګډونوالو له خلکو غوښتل چې په دغو انتخاباتو کې مناسب کس ته رای ورکړي. تفصیل د داود تپان په رپورټ کې.
په دې کانفرنس کې د مدني ټولنو، قومي مخبر، ولایتي شورا استازو، د ښځو او ځوانانو د ټولنو غړیو، د پانتون محصلانو او استادانو ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د تیر ولسمشریزو ټول ټاکنو په ستونزو او راتلونکو ټول ټاکنو د څرنګوالي په اړه بحثونه وشول. د کانفرنس ګډونوالو د مدني ټولنو، ولایتي شورا له استازو او قومي مخبرو سره خپلې پوښتنې او راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د کانفرنس ګډونوالو تیرو ټاکنو ته په کتو دا پوښتنې مطرح کړې، څنګه کېدلی شي راتلونکي ټول ټاکنې په شفاف ډول ترسره او له ستونزو خالي وي. د باس قربانو په خپل خپل وار ځوابونه ورته وویل. خلکو اندېښنه لرله چې راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې هم د تیر په څیر ترسره شي، یو ځل بیا به د پکتیا خلک له مشکلاتو سره مخ شي. د اوسکار د یاد پروګرام پر مخ وړونکي قادر شاه د دې پروګرام په اړه وویل هڅه به وکړي چې د عامه پوهاوي دا پروګرام د ولایتونو ولسوالیو ته هم وغځوي.
په راتلونکي کې هڅه دا وي تر څو زموږ د ډونر سره په شریکه دا پروګرام د ټول افغانستان په کچه ولسوالیو ته، همدارنګه نورو هغه سیمو ته وغځوي چې په کومو سیمو کې چې د انتخاباتو په اړه عامه پوهاوی کم ده او د عامه پوهاوي لپاره د معلوماتو د پراخېدو ډېره زیات اړتیا موجوده ده.
قادر شاه وویل دا پروګرام وړاندې تر دې په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې هم پلی کړی دی، خو په پکتیا کې د دې بحث په پایله کې ورته معلومه شوه چې خلک راتلونکو ټول ټاکنو ته خوشبین دي او هیله یې وکړه چې راتلونکو ټول ټاکنو د شفافیت په اړه جدي ګامونه واخیستل شي. د کانفرنس ګډونوالو په دې ټینګار کوي چې په ولسمشریزو او نورو راتلونکو ټاکنو کې د هغه چا ته رای ورکړي چې په واقعي ډول غواړي د ولس لپاره کار وکړي، نه داسې چې په پیسو خپلې رایې خرڅې کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
د میمری په نامه اوریدونکو لیکلي په افغانستان کې ولورونه ورځ په ورځ لوړیږي. نجونې او هلکان زاړه سول خو د ژوند رښتې نه ټینګیږي. اخر به د ستوند څنګه حلیږي؟ سید جان له ننګرهاره. د ښوونځیو ورانول او سوځول پر افغان ماشومان ظلم دی. یو حقیقي مسلمان به هیڅکله دا کار ونه کړي. بصیر الله لمن له کابله. د پوهن عبدالشکور رشاد علي لیسه کې ښوونکي له شاګردانو سره زور زیاتی کوي. اخر به مجبور سو چې درسونه پرېږدو. حکمت الله پوپل له هلمند. په ناوی ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک زوروي. ویل خلکو په یو ابل نامه پیسې غوړي. دولت دې دغه ستونزه حل کړي. ابو حمید لولوګره. په بیده کلی کې روغتون نه لرو. د روغتیا له وزارت څخه غواړو چې دې کلي ته پاملرنه وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. په افغانستان کې اداري فساد ریښې غځولي. که دغه ستونزه دغسې روانه وي د سولې پروسه به هم زیانمنه کړي. او ظفرخان له کابله لیکي که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخاباتو لپاره کارتونه چاپ نه سي زیات افغانان به له رایې ورکولو څخه پاتې سي. تاسید ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو د دولتي بودیجې د مصرف د 15 اتیا میلیارډ ډالرو د کمیدو د مخنیوي په هڅو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه رپورت لري چې مهمه برخه یې له فرشتي جلرزي څخه اوري.
که چیرې دغه پلان د مخنیوي لپاره د امریکا د کانګرس د دوو عمده ګوندونو ترمنځ جوړجاړی ونه شي نو دا پلان به د مارچ میاشتې د لومړۍ نیټې څخه په اتوماتیک ډول عملي شي. د اوباما ادارې د دې لپاره چې فشار او ملامتي پر جمهوري غوښتونکو ورواړوي په بودیجه کې د مصارفو د کمښت د پلان د عملي کېدو د عواقبو جزئیات په صراحت بیان کړي دي. د امریکا حکومت ویلي د مصرف د کمیدو په صورت کې به دفاعي قراردادونه محدود شي. په بهر کې د امریکایي سفارتونو د امنیت په چارو کې به محدودیت راشي او د هوایي ترافیک د کنټرول مامورین به له تنخوا پرته رخصت شي. د سپین ماڼۍ د بودیجې دفتر وایي په بودیجه کې د مصارفو د کمښت د پلان عملی کېدل به په اوتوماتیک ډول د حکومت د دفاعي چارو مصارف 13% او د نورو پروګرامونو لګښت 9% راکم کړي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون خصوصي دفاعي سکتور ته هم خبرداري ورکړي چې د دغه کمښت په صورت کې به دوی مجبور شي چې د پوځي چارو اندازه او مصرف کم کړي او له سره قراردادونه وکړي. سره له دې چې د جګړې سیمو ته استول شوي پوځیان به خوندي وي خو د پوځي الوتکو د پروازونو وخت به کم شي. ځینې پوځي ډلګیو ته د روزنې پروګرامونه به محدود شي او په سمندري قواوو کې به کمښت راسي. په بهر کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د امنیت د شوالي لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هڅې هم کمزوري شي. په افغانستان کې د اقتصادي مرستې پروګرامونه او په افریقا کې د ملاریا د کنټرول لپاره هڅې به هم کمی شي. د امریکایي پوځیانو لپاره د روغتیايي خدماتو د لګښت لپاره د 3 میلیارډ ډالرو کمیدل بشای د پوځیانو کورنیو او متقاعدو پوځیانو ته روغتیايي اسانتیاوي کم کړي.
د سوریې په شمال کې وسلوالو یاغیانو د حکومتي اهدافو پر ضد خپلې حملې پراخي او ګړندې کړې دي. رضوان مراد به مو د دې هیواد له وروستي وضعیت خبر کړي.
د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې حکومتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د حلب ښار د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس پوینا وسلوالو یاغیانو د روانه فبروري میاشت په 12 نیټه د حلب د هوایي ډګر د نیولو لپاره عملیات پیل کړل او دغلته یو شمېر پوځي اډې او تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې د لویدیځو اژانسونو ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په سوریه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د غراس رپورټونه وایي چې د سوریې په مختلفو برخو کې په تیرو 8 ساعتونو کې 300 کسان تښتول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر ناوی پیلی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر ضد ګام پورته کړي. ناوی پیلی پرون د برتانیې له یو تلویزیون سره په خبرو کې ویل له اسد څخه باید د بشر ضد جرمونو په اړه تحقیقات ترسره شي. دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې په سوریه کې د واک د انتقال لپاره چې د هغه په وینا بشار اسد باید پکې شامل نه وي ګام واخیستل شي.
د کوسوو ولسمشر وایي چې د دې هیواد خپلواکي نور د بحث وړ نه ده او له دې نسی تر شا کېدی. نن له سربیا څخه د کوسوو د بیلیدو 15 کلیزه وه. جزئیات له فرشتې جلرزي څخه اوري.
د پرشتینا اوسیدونکو اسکندر احمدی یو مهال د کوسوا د ازادۍ د پوز غړی وو. د دوه خپلواکۍ د 15 کلیزې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
دی ناتې پر میر کور نیت دیم کوم ما اگزوشم پرکه دیت سکن اپریت کوم 50 ویت
زه سخت خوشاله یم. موږ د دې ورځې لپاره ډیر انتظار وکړ او هر کال په دغه ورځ زه له ډیرې خوشحالۍ ډیر احساساتي کیږم. زموږ ټولې غوښتنې نه دي ترسره سوې خو بیا هم خوشحاله یو. که دا پرتله کړو چې دیارلس کاله مخکې په څه حالت کې وو، نو زما لپاره اوسنی وضعیت داسې دی لکه زموږ خوب چې رښتیا سوی وي. د کوسوا اکثریت خلک په خټه البانیایی دي چې په 2003 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. تر اوسه د نړۍ سلو هیوادونو دغه نوی تشکیل سوی جمهوریت په رسمیت پیژندلی دی. سربیا لا هم د هیواد ته د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه ګوري، خو دوه کاله وړاندې د سربیا او کوسوا ترمنځ د اروپایي اتحادیې په مشرۍ خبرو کې د دواړو اړیکې تر یوه حده ګرمې شوې او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو اول وار خبرې وکړې. په اروپایي اتحادیه کې د سربیا غړیتوب د پرشتینا سره د دې هیواد د اړیکو په څرنګوالي پورې مشروط ګڼل شوی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایویت ساده چې تېره میاشت وویل چې بلګراد شایي په ملګرو ملتو کې د کوسوا د غړیتوب په وړاندې له مخالفته لاس واخلي، خو د سربیا حکومت په کوسوا کې د میاشت 1,000 سربانو لپاره چې له کوسوا سره یو ځای کېدل نه غواړي د خودمختاري سیمې غوښتنه لري. د کوسوا په شمال کې اوسیدونکي تانیا یاکسچ د ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک په بې ثباتۍ کې ژوند کوي او د راتلونکي په اړه ډاډ نه لري.
Postoji strepnja svakodnevna, mi tako živimo, šta će biti s nama i mi
da ovaj hara uraz da vjeri šta će muštaba carapiješ si. Stunza dada će muš pohpolovaka kusovaki živant kovol na goru. Za lahpolu gavandu i sara šahsi stunza nadaram. Ho, sjasi muškel sta. Da kusova da je vašari 8 milijuna a stognu drajama barha povratske, tarivo dalar pa kam ajed švant kavi.
Azadi radio pa internet ki www.azadiradio.com
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 10 دقیقې